یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو ز اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت تللی دی او دغلته یې د غزنی د ولایتي چارواکو، ځایي خلکو او مدني ټولنو سره کتلی دي. په عین حال کې ولسمشر ته غزنی ته د ولسمشر د سفر سره سم ویل کېږي چې د غزنی پر ښار د راکټونو څو بریدونه هم شوي دي چې تلفات نه لري. د ولسمشر دا سفر او د غزنی امنیتي وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلیمه سي پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان جمهور رئیس نن په غزنی کې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره د غزنی ښار پر امنیت خبري وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي افغانستان په سخت حالت کې دی او بشري مرستو ته جلا اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره کتلې دي. شغلای اشرف غنی نن غزنی ته ولاړ. د ارګ په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره نن پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات شي غږېدلی دی. هغوی پر دې هم غږېدلی چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی ښار کې روغتون هم جوړ سي. وسلوالو طالبانو د اګست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول. دا تر حملې وروسته غزنی ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قولي اردو له لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو، د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوستو او مرکزونو پر جوړولو شغېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د سولې په لور یو نوی ور پرانیستی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تشدد د پای ته رسېدو لپاره په دې نوي پړاو کې ملاتړ وکړي. عبدالله له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د موقت اوربند په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او ویل چې افغانان چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ییزې رغنده همکاري پر د او په سیمه کې د همکاري په لټه کې دي. خو عبدالله په افغانستان کې د سختې وچکالۍ، د بې ځایه شوو خلکو او د امنیت د خرابوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د عجلو مرستو غوښتنه یې وکړه.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
دا وایي په بشري برخه کې افغانستان د سختې وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو له امله او د کورنیو بې ځایه سوو کسانو له امله له سختو چارو سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایي موادو قلت او امنیتي تهدیدونه دي. زموږ د هیواد له دریو دوه برخې متاثرې شوي او د 4 میلیونو وګړو ژوند اغېزمن کېدای سي. 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړت کړي، نو موږ سختو بشري مرستو ته اړتیا لرو
to attend to their humanitarian needs.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په وروستیو کې وویل چې افغانستان له 2001 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه موقف کې دی. خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف او د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره کتلی دي. حمدالله محب پرون د سیمه ایز امنیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ. د ملي امنیت شورا پر ټویټر لیکلي چې دروی خواو له تروریزم سره پر مبارزه، د داعش ته وسلوالو پر فعالیت او د مخدر موادو پر تولید او قاچاق خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا د دې خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکرين کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. پروشينکو ویلي چې په اوکرين کې د روسیې د توسیع طلبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جلسه کې پرون د پروشينکو خبرې تر ډېره حده پر دې چې روسیې ته ټک ورکړي متمرکزې وې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. روسیه له هغه راهیسې په اوکراین کې د حکومت ضد بېلتون غوښتونکو ملاتړ هم کوي. په اوکراین کې له هغه راهیسې په روان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پيترو پروشينکو پرون وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېږي، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توسیه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې شایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ټرمپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تیرولو لوبه نه کوي. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې لومړنۍ بې ساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپوزمه به له اټومي وسلو پاکه کړي. ټرمپ له دې کتنې وروسته وویل چې دی هیله من دی چې د دې کار نتیجه به په څو میاشتو کې څرګنده سي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی. دغلته له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. همدارنګه ټاکل شوی ده چې له قومي مشرانو مدني ټولنو سره به هم ګوري. په عین حال کې له غزنی څخه داسې راپورټونه هم راغلي دي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دغلته په غزنی ښار راکټي بریدونه شوي دي. په دې اړه به د موضوع تفصیل درته وړاندې کړو. په سیمه کې بل خپل خبریال نهال واخلو. دا به مو اوري چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزي نن وویل بشپړ ریپورت به درته وړاندې کړو. دا به مو اوري چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیه مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي. نور موضوعات هم لرو. په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي، نتیجه به یې څه وي؟ دا موضوع زموږ د بحث موضوع ده چې د یو کلي زر غږونه ډرامې نه وروسته یې څېړو. تاسو سر له اوس نه کولای شئ چې د ولور په موضوع باندې خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار غزنی ته تللی دی. دا چې څه لیدنې کتنې په غزنی کې کړي دي، څه پلان لري، همدا اوس راسره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دی. ښاغلی تاثیر، خپرونې ته ستړی مشي، د ولسمشر د نننی سفر په اړه تر اوسه پورې تاسو سره څه معلومات دي؟ په غزنی کې له چا سره کتلي دي؟ په کومو غونډو کې برخه اخیستې ده؟ او همدارنګه ویل کېږي چې په غزنی کې د ولسمشر د سفر پر مهال څو توغندي هم د غزنی په ښار توغول شوي دي. نور به له تاسو واورو.
مننه ګرانو همکارانو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزونې په مخه دغه ولایت راورسید او په ښار کې امنیتي وضعیت هم ټینګ تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني تر دا مهاله له ځینو دولتي امنیتي چارواکو سره او د پوهنتون او د ښوونځیو له استادانو سره او ځینو نورو مخورو سره لیدنې کړي دي. محمد اشرف غني په لومړي سر کې د غزنی ولایت په امنیتي غونډه کې چې د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د شاري کمربندونو د تحقیقاتو د بیسونو او د امنیتي پوستو د جوړولو په هکړه د لوی درستیز او د 323 تندر قلو اردو قمندان راپور اورېدلی ده. دوی په ښار کې او د ښار چې کومې امنیتي پوستې دي یا د ولسوالیو لارې دي په دې باندې خبرې کړي دي. محمد اشرف غنی مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو د ځواکونو د تجهیزاتو او د امکاناتو د ویش لپاره دې یو واضح پلان جوړ کړي او د ځواکونو پر همغږۍ او واحدې قمنداني ټینګار کړی ده. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی د غزنی د ولایتي شورا غړو سره لیدنې کتل کړي دي او دوی د امنیت ټینګښت ځواکونو د ډیرښت د لوړو زده کړو د لومړۍ درجې ولایت په توګه د غزنی ولایت تشکیل او د ترتیبولو او د غزنی ولایت د روغتون چې حالت یې ډېر خراب دی د ودانولو په برخه کې خپلې ستونزې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر سره په دې لیدنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتي شورا له غړو سره ویلي دي چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې ده چې د غزنی ولایت لپاره د لومړۍ درجې ولایت ټولې اسانتیاوې په پام کې ونیسي او په غزنی ښار کې د ستر مردمي تالار ودانولو لپاره 1,000,000 افغانۍ تخصیص کیږي. همدارنګه د غزنی ولایت د روغتون د ودانولو او تجهیز کار به ژر پیل شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی ده. هغه د غزنی ولایت د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو سره کتلي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو استادانو د پوهنتون د بنسټي ترتیب د نامنو ولایتونو زده کوونکو لپاره د لیلیې د امکاناتو برابرولو د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د بورسونو د ورکړي د خصوصي تحصیلي نعادونو په مالیاتو کې د تخفیف او د ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش په اړه خپلې ستونزې او وړاندیزونه له محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. په دې کې خو اشرف غنی ورته ویلي دي چې ټول هیواد کې د 6,000 ښوونځیو ودانولو لپاره بودیجه برابره شوې او دا واضح مهال ویش له مخې باید ودانیز چارې پر مخ وړل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د ښوونې وزارت تشکیل زیات شي او د نامنو ولسوالیو زده کوونکو د لیلیې بودیجه به په پام کې ونیول شي. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی په داسې حال کې غزنی ته راغلی دی چې پر دغه ښار د نامعلومو کسانو له لوري د وسلوالو راکټي برید شوی ده. تر اوسه پورې په دغه برید چې د نامعلوم لوري شوی ده او چا یې ذمواري هم نه ده قبضه کړې د مرګ ژوبلې راپور نه ده ورکول شوی. دا برید په داسې حال کې کېږي چې تېر ظلم کله محمد اشرف غنی غزنی ته راغلی و او په دغه ځای کې دغه وروستۍ جګړې د پولیسو او د ولسی خلکو د وژل شوو له کورنیو سره غمرازي وکړه او فاتحهیې وکړه نو بیا هلته هم دغه برید شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د هېواد لومړۍ مېرمنه ورسره ملتیا لري. د ورځې په اوږدو کې به له علماو مخورینو ښځو ځوانانو او د امنیتي او مدني ډګرونو له غړو سره ځانګړې ناستې ولري.
ډېره مننه کوو تاثیر صاحب. کور ودان دوستانو حبیب الرحمن تاثیر و چې غزنی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر حال راکو. زما بل همکار په کابل کې د غزنی د پخانی والی موسی خان اکبرزاده سره د غزنی ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې ده. یوسف خان زدران دا مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه له ښاغلي موسی خان اکبرزاده نه پوښتلي.
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې هم خلک مستحق دي، اما همیشه دی وړوکی افغانستان خطاب ورته کوو. په دې کې مختلف قومونه اوسېږي و چې د ډېرو تکلیفونو خپلو سره مخامخ ده. امیدوار یم چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده اول خو مننه، بیا مخکني سفر کې چې وعدې کړې وې په دې تعصب سره چې هغه تطبیق شوې نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و. کله چې د اسلامي ثقافت دوه مراسم اجرا کېدل، محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اوله درجه ته لوړ شي، اوله درجه ته په هغه وخت کې لوړ شو. یو ځل بیا د په وخت کې د اوله درجه نوم ورانه کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه نو کوټونه ورکول سوي دي
نو ستونزه پڅ کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نمبر کړ شو اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړل شي نه ورکول کېږي د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل دی
ولا کله کله دا وادي داسې کېږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوي وي په مخ په دومره وختونو کې چې همیشه وادي اورېدلې دي وادي کمپاین وادي وي خو په عمل کې بیا ډېرې کمې تطبیقېږي او امیدوار یم چې دین هم دا امر کوي چې واوفو بالعقود کله چې وعده وکړه په هغه باندې وفا وکړه امیدوار یم چې محترم رئیس جمهور څلوېښت میلیونه ډالر شاوخوا متضررینو ته مرسته اعلان کړې وه هغه ورکول سي د خلکو ټول دوکانونه وسوځېدل هټۍ وسوځېدلې او خاب ناخوالو سره مخامخ شو دا خو د افغانستان افتخار ده امید وار یم چې دا وعده وکړه په عمل کې دا وعده تطبیق شي تر څو غزني خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواترې وعدي او په باندې وفا نه کول د خلک ته ناامیدي نور هم اضافه
کړي
دوستانو د غزنی په خانه والی موسی خان اکبر زاده او چې تاسو سره د ازادي رادیو د همکار مرکا ورېده او غزنی ته د ولسمشر په ورستي سفر غږیده اوس هم په مخلي څو اقتصادي خبرونو ته اکرام الله اکرامي دروري
نن له افغانستان نه اروپا روسیه چین سعودي عربستان او د هندستان ټولو خارونو ته هوایی دهلیزونه پرانستل شول د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نن دوه لومړی پروازونه له کابل اروپا او د هندستان کلکتي خار ته ترسره شول د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې په دیاله په جوړو شوی مراسمو کې وویل چې نور د افغانستان سوداګرۍ په یوې لارې پورې نه د تړلې بلکې د حواله لارې د دې هواد سوداګر کول شي چې په کمه موده کې خپل سوداګري ستوکي د نړۍ بیل بیلو برخو ته ورسوي د خغلی الکوزی په خبره له اروپا سره دغه هوایی دهلیز په پرانستلو سره له دیرش کلن زند وروسته د افغانستان سوداګریز مالونه اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي د ویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې هر کال افغان سوداګر بهرنیو هیوادونو ته یو میلیون ټن صادرات لري د بغلان ولایت په دوشي او خنجان ولسوالیو کې د خزو لوري د سبزیجاتو د پروسس ټولنه پرانستل شو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې یاد ټولنه د خزو لوري د دې وزارت د بڼوالۍ او مالداري د ملي پروګرام تر نظارت لاندې جوړه شوې ده د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې په جوړېدو سره به هغه خزې چې د سبزیجاتو د تولید په برخه کې کار کوي یو ځای شي او سبزیجاتو ته د مارکیټ په پیدا کېدو کې به ګټه ورتمام شي دی وایي چې د کرنې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام ازیات برنامه لري او هڅه کوي چې للاري دغه ډول ټولنې تقویې شي ترڅو محصولات په ملي او نړیواله کچه ننداري ته وړاندې شي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دی یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پولا یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا یو سعودي ریال شل افغانۍ د امارات یو درهم شل افغانۍ 50 پولا زر ایرانی تومن 4 افغانۍ او یا پولا او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ لملتیامو مننه
دستانو زمغا گلاز آده راڈیو ناوری دا آزاده راڈیو خبرونه هر روز سهار لوو بجو پیلی گیو دا مخام ترو بجو پوری پا منزنی چپا دو لشپگ نوی پا طول افغانستان که آوری دلشی دا افغانستان پاڑا نور ریپورتو نم لرو خو مخ که تراغی یوی سیمیزی و نریوال مسئله ترازو پا دا سال که چپا نری که دا تیلو بایا مخ بزیاتی دو دا امریکا دا انرژی وزیر وای چی دا خپلو تیلو تولید بزیات نکری دا تیلو دا بایا پاڑا لعصمت چاروان سر خبری کوم دا موضوع تعقیب کلی و هم دا وسر سر پا ستودیو کده لومړی راته پا دیار وای څاروان سیب چې د امریکا د انرژي د وزیر د سرګندونو جزئیات څه دي
مننه سیب د امریکا د انرژي وزیر وای حکومت خپل زیرمو بازار ته د اومو تیلو د ارزه کولو پر مسالې غور نه کوي چې په نومر میاشت کې پر ایران د بندیزونو له پیل کېدو سره د تیلو د بیې د لوړېدو مخاوني سي ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته سرګندونې کولې وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کیږي. بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او هغه به لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د تیلو د بیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نېټې انتخابات ټاکونکي ځکه دي چې په نتیجه کې به یې معلومه شي چې آیا د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په مې میاشت کې ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران اقتصادي بندیزونه ولګول.
اوس د نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیه څومره ده؟
اوس په نړیوالو بازارونو کې البته د لندن په بازار کې د تیلو بیه د برنت او مو تیلو د هر بیرل بیه 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د بریتانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بیه تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیې کې تولیدیږي لوړه وي، خو د نورو اومو تیلو بیه اوس څه باندې 2.5 ډالر ده.
د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې آیا عربي هیوادونو تولید زیات کړی کنه؟
سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې همدا راز روسیې هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي، خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپلاین کې صادر شي، نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لکه بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لکه بیرله نور تیل په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
ډېر زیاته مننه عصمت څاروان وو چې نه یوازې دا چې د نړۍ کې د تیلو په وروستیو نرخونو او بیو خبر کړو، دا موږ ترې واورېدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی اوس هم یو بل اقتصادي مسله او غدا سی وایي مسله چې په افغانستان پورې اړه لري. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانیستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به دغه دالیز له لارې ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د دې دالیز پرانیستل د افغان حکومت یو بریا وبلله. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب نور لته اورو.
مننه صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لسیز وروسته د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایی دهلیز د پنځشنبه په ورځ البته نن فعال شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانیستو په مراسم کې ویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو موجودیت له کبله د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. دی وی د سکال په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.5% زیات شوې دي. د نورو لاملونو سربیره هوایی دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې موږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. د ښاغلی عبدالرحیمزی په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلې دل به د ګڼو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانیستو په درشل کې نن له کابل څخه دوه الوتکې چې په افغاني توکو سمبال وي دوه اروپایي هیوادونو فنلند او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپا سره ورته دهلیز رامنځته کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د هوا له لارې شاوخوا 1 میلیون ټنه افغاني توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو په مراسم کې ویل چې اروپا ویاړي چې افغانستان البته د اروپایي هیوادونو مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
ډېره زیاته
دی وی اروپایی هیوادونه، البته اروپایی هیوادونه ته کوریدور واقعا د یو خه خبر دی د ټولو لپاره، او مونږ به ټولو پولو ته په نه پام سره هڅه وکړو چې د اروپا او آسیا ترمنس او همدارس مشخصه توګه افغانستان ته البته سره وصل کو او د ټولو په ګټه د بلانسپ.
ډیر زیاته مننه پردې صاحب. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري، له کابل نه مو د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. بیرته سو غزنی ته، مخکې مو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی او په غزنی کې له چارواکو، قومي مشرانو، ځایي خلکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې طالبان د ښار څنډو ته نږدې شول، د سختو جګړو شاهد و. په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم امنیت خراب دی. د اندړو ولسوالی هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر سختې محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډېره پولیس وایي طالبان پرې غږونه کوي چې تسلیم شي که نه وژل کېږي، او دوی دغه مسله له لوړ پوړو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ راستولی دی چې اوري.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې دننه محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده، خو غږ یې نه اورېدل کېږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویل دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پاته دي، طالبان نارې وروهي چې تسلیم سي کنه وژل کېږي. دی وایي دولت د کومکي ځواکونه ورولېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه او دوی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. د غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ د محاصره مني، خو وایي د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره امنیتي پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسیدلي دي.
د ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چانیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوس مهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کېږي هسې جدي ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت، هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلی او پوزي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېږلو خبره کوي، خو د اندړو ولسوال قاسم دي سوال د هغې دا خبره بی ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړي خو خبره یې نه اورېدل کېږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو، مقور، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګه تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو اونن پن شنبه ده ماسپخین لدوو بجونه تر سلور بجو پوری د ازادی په چپو کې پروگرام اوریدلی شي. په نننی پروگرام کې ملمانه او همدارنګ زموږ اوریدونکي په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګ د نظامیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو باندې بحث کوي. په سببونو یې غږیږي او همدارنګه د مخنیوي په لارو چارو به یې خبرې کیږي. همدارنګه تر هغې بحث مخکې په دې خپرونه کې هم یو بحث لرو او هغه په دې دی چې که په ټولنه کې د لوړ ولور مخ ونیول شي نتیجه به یې څه وي. د خپرونې په دوهمه نمایي کې په همدې اړه ژوندی بحث او د یو کلي زر غږونو راډیوي ډرامه اوري. دې خپرونې ته تاسو سره له اوس نه په دې شمېره خپل نظرونه ثبتولی شئ. 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته. اوس هم 2:30 بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له شمیر غړو سره کتلی دي او په غزنی کې پر ستونزو خبرې ورسره کړې دي. د ارګ په حواله ولسمشر اشرف غنی د غزنی په شهر کې د خلکو له استازو سره نن پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي وژغید. هغه هم د راس په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل پر بدلېدو، په غزنی کې د روغتون پر جوړېدو، په امنیتي ځواکونو ته پر اکمالاتو، د شهر د امنیتي کمر بندونو پر چنګولو او د امنیتی پوسټو او امنیتی مرکزونو پر جوړولو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سختې وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځایه سویو وګړو له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دی. عبدالله وویل چې په افغانستان کې پر 4 میلیون وګړو باندې د حالت سخت اغیز کړی او د 1 میلیون کسانو د مهاجرت امکان سته، نو له دې امله یې له نړیوالې ټولنې د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي چې ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشیف او د هند حکومت د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره له تروریزم سره پر مبارزه او په ځانګړي ډول د داعش د وسوالو پر فعالیت خبرې کړې دي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت یې پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره مارکیټ ته د خامو تیلو پر صادرولو غور نه کوي. ریک پیری ویلي دا به د لنډ مهال حل وي او د تیلو پر بیې به زیات اغیز ونه کړي. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډیره حده پر دې چې روسیه وټکوي متمرکز وي. هغه وویل د روسیې د توصیات طالبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده.
دوستانو دا خبرونه د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیز پروګرامونو ترازو یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبريږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه بس
یو کلی زرغه ګونه
د یو کلی زرغه غونډه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسره او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلې خواخیم چې ګوتی د دسرو ګوتی د دسرو پلالوی روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الاو رو 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 موسا ګل راځو رو موسا ګولا څه ته ګوري راسا تڼ وکړه زه سندرې درته وایم
سنم ګلې دي مه کوه زه شرمېږم
وی له خپلې مور نه هم شرمېږې پرون خو دې خدای دا سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ راباندې کوو ته وایکه
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
ښکلي لمسیانو څېږ ته نه سی وای وی نه نه خوله مې خطا سوه جنتي سې ادې بتا دې نه سم ته وایکه
امین زویا خو ما ته مبارکي راکه زما نور څوک سه چې دې خپل انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځه ځه چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې دلمسو څښتنه سې ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وای مامینه دی ښه سنم ګلی دی ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه ادې د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وای ښه
په خپل کار پسې پویا نه سوم زویا
داسې ده ادې چې سبا به د ناوې راته راوړي دومره څه به نه وي چې زموږ ګزاره پرې روانه سي اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم ته وای ښه
لیلا السلام علیکم
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی رازا رازا پمدې چمن کې به لږې کینو لا وخت شته او رسمیت هم نه دی پیل شوي
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کینم
رازا رازا دغلته کینه
اوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېریږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښایم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده زیری؟ وی وایم زیری دی په گل بدل شه مبارک مبارک علا شکر دا خود دوام زیری ام را بانده و که از دا بزنگ ورته و هم ام مبارکی بوار کم خخه منه نه کورانی تا دی سلام وایا پا مخه دی گلونه
مانی سایبی مبارک شه دا چی سیر مسره یادول که پټه خبره نوی دا زیر خو په مام وکه
پټه خبره نه ده په تلیفون کې مې وی خورلنې نفیسی را ته وویل چې د مکتب مدیره شوه دی وی بلې خورلنې خبره یې وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیس مقرره شوې ده
ښه نام خدای دی وی ښځې ډېرې تکړه دي خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکړي
بالکل همداسې ده لیلا زما د پانتون د دورې خورلنې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي لکه ډاکتران انجینران او داسې نور
همداسې ده په خدای که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته ښه وایې لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولای شي
جمیله په دې زینه څه کوې
ته راشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو
همدلته ښه نه وه
ته خو یو ځل راسره ونیسا بیا به په ګټه پوه شې
ښه سمه ده داسې ښکارې چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی ونیسه.
خدا دا زای با خوی.
هو بخیم دا زای سمده.
اوس با نوزه وارو خیجم گور برا وش کوم چه میزان و هلی انگور دیر خواند کوی.
خدا چی راش کوی ما تیرا کوا از بی پزولی کیگدم.
ونیسه چه در تکری پیچ که در نخلاص نشه گورا.
خدا تو وقتی را اغرزوا
تو صبر چه داد و دری وقتی نورم را اغرشکوم. ونیسه زوله دی
نور بسته جمیل رکتشا
سامده در کزیگم زرلختی ریختیا تاسر خود کلینیک نه سهی تیم را غلی و کار اخلاص شو کنه.
اوهو پوتول کلی که یه ماشومان و کتل من دوتای سهی پیامونو ورکرل چی چنگ دی جان او دی ماشومان و دی ساعت خیال وزاتی.
ریختیا زرلختی استاد قابلگی دی درس خونداد ورسته کال پوره کیگی چی لخیر فارغشوی چه بکوی؟
پخپل مسلک کی بکار کوم دی ناروغانو خدمت بکوم چی خلگو تا می خیر و رسیگی او خپل مسئولیت ادا کم.
خا کلا کلی نی پا کملر زای که وظیفه دار کر بیا با چه کوی؟
وظیفه مهمه ده چی هر زای وظیفه را کرا حال تا بکار کوم.
آفرین دیوی زر لخته خوش می اومنه لی تا غم مکوا چی هر زای که وظیفه دار کرا حال تا با منگم در سر زو. چی با دی خیر که منگم در سر شریک شو؟
چی دی خیر دی شریکی دو خبر دی وکره نوز بزم زن پا خیر که در سر شریک کم. بس دی دنور
اوی پرهیم اگده چی انگور رو خورم لست دی والی زمان ونیو
لست می دیزه که ونیو چی نامنزلی میوه سرای ناروغه کبی چی یو زلی پری منزم بیا بای طول پا گره و خورو.
اردال خان اورورا السلام علیکم.
و علیکم سلام مولوی صاحب بخیر راغلی.
خیر دی نفیب صاحب سردار خان ستړی مشی په کار بوخت می اسنه چې لکاره دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب کارونه به وشي راځه په دې څادر باندې کینه.
یاره سردار خان اورورا د ظلم دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق ته دی غاړه کې خور او خپل خویندې ته دی د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم سلام. ملنګه خیریت خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري. مولوی صاحب ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه اوس؟
ټیکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې. په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه. موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟
دی خو د خان د لاول خان نظري کوي. بس مولوی صاحب ستا له برکته د کوزدې څښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي.
ښه مطلب دا چې له موساګل نه یې ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی ژوند مې ښه نه دی. د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم. کار او غریبي به کوم. د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسبو حبیب الله معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه دا خو به زیری پرې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري. مولوی صاحب که اجازه دی وي زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي. او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.
بلی درنور دن کو دیو کلی زرغ گونو ڈرامې 211 برخه ته غوغواس او په ډرامه کې مور دل چې د کلی مولوی سیب وخنا وخپل کلیوالو ته د ولور د حرموالی میراث او د مهر د حق پاړه خبرې کوي. آیا ستاسو په سیمو کې خلک پوهیږي چې ولور حرام خو مهر د خزي حق دی؟ که په ټولنه کې د لوړ ولور مخونی ولشي نتیجه به یې څه وي؟ وړاندې په همدې موضوع ساس درو نوردونکو سره خبرې کوو. تاسو درنه اوردونکو کولی شئ په 0999 40 15 43 او 0998 22 55 15 شمېرو را سره اړیکه ونیسئ. زه یوسف زدران یم. دغه بحث ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر څنګه تاسو درنه اوردونکو کولی شئ په 0998 01 15 01 شمېرې غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. په دې اړه باندې چې په زمونږ تاسو په ټولنه کې د لوړ ولور مخونی ولشي نتیجې به یې څه وي؟ په دا سال کې چې موږ تېرونی د پکتیا څخه د همداسې یوې موضوع پرېکړې شهیدانو چې هلته د ودونو په وخت کې د ولور هغه وروستی حد یا وروستۍ پیسې شمېره 300,000 افغانۍ وټاکل شوې چې دا په ټولنه کې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د خراغلا سره مخ شو او دغو رواجونو څخه یې سر ټکاوه چې له دې وړاندې ځوانانو ته ډېره پیغلې او کورنۍ ورسره مخ وي. نو ډیر ستاسو وخت نه خلو په دې موضوع صدرو نوردونکو پیغامونه هم را رسیدلی دي. مخکې لدی چې ستاسو مخامخ شمیرې اړیکه واخلو په 0999 40 15 43 او 0998 22 55 15 باست ستاسو نظرونه شریکو. سلامونه تاسو
همکاران تاسو د ازادي رادیو ته اوریدونکو ته راځي په رامه مو اړه لکه بیا شمو ذات تذکر ان غشتلسي او خدای پاک دې وکړي. و زموږ د هلمند په ولایت کې لا تر اوسه بدبخته نه وایي چې دغه بد ډول رواج لا هم پاته دی او دغه رواج یا دغه دود چا نه دی ټول کړی. هیله کوم زموږ د همدا ازادي راډیو د لارې خپل پر علماو باندې غږ دی چې راسي ترکشینو او هر څوک و دې ته واعتب چې ولور ګناه ده، ولور حرام دی، نور باید ولور وانه خورو.
سلام او نیکی هیلی ټول اوریدونکو ته. از د نننۍ موضوع په اړه باندې یو مختصر غونډې نظر لرم. نو زما نظر په دې موضوع باندې دا دی که په یو ټولنه کې د ورور مخه ونیول شي نو کېدای شي چې د ښځو سره د زور زیاتې مخه ونیول شي، ځکه که دوی ښځې په سر ورور واخیستل شي نو د واده څخه وروسته د دغه زور ټول د ښځو څخه باسي. نو د اسلام د لحاظ هم ورور حرام دی او حق نه چې دی، نو هغه اسلام ورکړی دی ښځې ته، هغه حرام نه دی، هغه حلال دی. او ورور په اسلام کې نشته، او ورور صرف فیصد حرام دی، خو حق مهر د ښځې حق دی، باید په وخت باندې دا ادا شي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه استاد صرف په اړیکه کې یم. ما نظر شخصي نظر مې دغه دی چې بلور باید کم شي او انصاف پکړل شي، ځکه چې زموږ ورونه او خویندې ټول په خپل اسلامي حقوقو باندې ورسېږي. اوس زموږ ورونه ټول په خارج کې ده، یا ایران یا پاکستان یا نور دولتو ته خاص دی ولور په خاطر باندې ځي چې ورونه دلته دسي د مرضي نه زیات پک شوي دي او خپلې خویندې زموږ په کور باندې ناستې دي. نو دا انصاف نه دی، دا باید د ولورونه کټ شي او خپل شرعي حقوق د خویندو ورونو خپل وخت سره ترسره شي.
السلام علیکم. زما د خرید لیوال د خوست له سره بډی کې مو د جګ ولور په اړه د سویل وړاندې چې جګ ولور دا یو د جنمو زن منو کې نورن کې اقتصادي کاروبار دی چې ساتیر سوی باید د دې مخه ونیول شي. هغه دیني علماو په دې کې باید زیات کار وکړي، ځکه زیات کار دیني علماو هر ښځه ارزښتمن بوله. السلام
السلام علیکم. زه عبدالولید کندوز ولایت د شرفی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ولور په حق زه به تاسو ته صرف دومره ووایم، کله چې قانون نه وي، عدالت نه وي، نو هر سړی د خپلې خوښې د خپلې مرضۍ کار کوي. او بیا دا خو حقوقي مسلې دي، حقوقي مسلې کې د ډېر دقت نه کار اخیستل پکار دي. نو کله چې عامه پوهاوی نه وي او اقتصادي مشکلات وي، نو دا زیات ولورونه به رامابین ته کېږي. څوک غواړي ما ته وګوره چې خپلې خوندې او خپلې لورګانې په کم ولور باندې ورکړي، ځکه چې هغوی اقتصادي مشکلات لري. اما په هوای نشته، آګاهي نشته چې دوی ته آګاهي ورکړي چې الله او رسول څه وایي، قرآن د دې په هکله څه وایي. نو کله چې موږ په خپل دین باندې عمل نه کوو نو هر سړی خود مختار دی چې هر څه کوي. السلام علیکم.
السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغونو ډرامې ته سلامونه مې کېلې. ډېرې ښې برنامه ازادي راډیو خپروي. دغه ناوړه دودونه دي چې د افغانستان ولس له ستونزو سره مخ کړی ده او له کړاوونو سره مخ کړی ده، او د دې حل لاره د هیڅ چا سره نوره نشته غیر له پاک پروردګار سره او دوم له عالمانو سره. دا عالمان دي او دوی دین هر چا ته رسولی ده او بیا یې رسوي، او مسجدو کې باید چې د جمعې مانځه کې دا تقریر وکړي چې دغنه ناوړه دا ولورونه دغنه ناوړه دود لري دود ده، او دومره افغانستان یا د افغانستان ملت ستونزو سره مخ کولای شي. السلام علیکم و رحمت الله. وزم احمد ناصر خاصه شنواری مې د ښکلی کاپستانه.
وعلیکم السلام. ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې په مهمه موضوع مو د خپل سیمه حال را سره شریکو او خپل نظرونه را سره شریک کړل. په دې اړه وغږیږي چې لوړ ولور کوم ستونزې راولړوي او مخنیوي کې څوک رول لري. علماو رول ته تر ډیره اشاره وشوه. له دې وړاندې چې علماو په دغه خبرونه کې را سره ګډون کړي ویلي دي چې تر ډیره خلکو ته دا خبرې واز او نصیحت رسولې ده، اما دوی اجرا قوونه لري نشي کولای چې په زور دغه عمل مخه ونیسي، اما خلک یې خبر کړي دي. خو په ټوله کې کده لوړ ولور مخنیولکیږي نو نتیجې به ایستاسو په سیمو کې څه وي؟ اوریدونکو ته ډیره هغه موضوعات اشاره کوله چې افغان ټولنه دا وخت ورسره مخ ده. دا وخت ستاسو مخامخ شمیرو ته درځو. اوریدونکو را سره شته، ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو را سره نیولې ده. ځان راته معرفي کوي او په همدې اړه ستاسو نظر پوښتو چې که د لوړ ولور مخنیولکیږي چې دا وخت افغان ټولنه ترې ځورېږي نو نتیجې به څه وي؟ مهرباني.
زه خو خان زدران فاطمه سلام علیکم د کوم د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
او استاد سو درنو ملوالو ته سلامونه وړاندکم. واقعاً د رسم موضوع متکړه د مخکې پنځمه د میراث موضوع، او موږ هم تاسو د مو مسلین څخه واقعاً د خواهش کړو تاسو د مو مسلین د مو مسلین څخه یو جهان مننه چې د خلکو خواهشات یې
ومنله. دا موضوعات چې زموږ ټولنه ورته اړتیا لري چې باید هم بحث پرې وشي. درسته ده چې ځینې خلک انتقادونه کوي دلته سیاسي موضوعات هم نیتي ستونزې په دې وخت کې دغه بحث، اما ټولنه کې جوړیږي د هر اړخ به یې جوړوي او دې ته اړتیا شته چې باید پوشي. نو په ټوله کې قاری صاحب پښتون پکتیا ناتمن خبر شوی تیر اونۍ تصمیم ونیول شو چې لوړ ولور مخه بنیسي او یو معیار ورته وټاکل شو. نتیجې څه وې داسې کار؟
بله، هو د پکتیا نام خبر سم مخ یو په نامه د خانولي یو نفر هم د پکتیا او کده پکتیکا نه راغلی و د په کابل کې د تاسو خیمه درولې و. په هغه وخت کې ما ساسي راډو ته پیغام پریښی و، ما لږه نه تشکر کړی او د خلکو سره غوښتنه کړې و چې راسي د خانولي پر قدم باندې قدم کېږدو. خبره دا ده چې یوسف خان صدران با وجود د دې چې یو نامنه ده او بل فقر د اقتصاد بل بیکاری ده او دا رالو بل خرافات او رواجات، خو افغانان باید د ټولو اشیاء سره مبارزه وکړي. که غواړي چې د خپل ټولنه جوړه کړي، فقر د اقتصاد او نامنی او خشونت او بیکاری او ضعیف اقتصاد شاته وغورځي او خپل نوري د ایوان په شکل نه خرڅوي. یو خو په درانه ولور خرڅول دي، بل لور د ایوان په مقابل کې خرڅول دي. په موږ کوچانو کې د شی و اسلام و مخکې چې موږ په درزاو کوڅه پکې اوسېدلو، خپل لور بیا په 150 میرو په یو لکه په خسول یا په 100 میر یا په 200 میر. زما لور ته دې ټول شای سره، زما لور د خان لور ده یا د غریب لور خونه ده. وګر چې خدای تعالی بشر یو بشر پیدا کړی دی، ان اکرمکم ان الله یاتقاکم، بهترین هغه بشر دی چې تقوا ولري. نو دا هغه خرافات او رواجات او انانات و. نن شکر الحمدلله با وجود د دې چې اوس هم په جوزجان کې ولور 15 لک شپږ لک دی، په دیاتو کې خو په شهرونو کې دومره نه دی. ولی په دې
نو قاری صاحب پښتون کومه عمومي بحث تر شو کله چې دغه کار مخه نیول کیږي او خلک لګی تاسو چې ویل شکر الحمدلله ځنې پوي شوی دی او لا به پويږي که پويږي مخه نسی عملن اقدام هم کوي د پوهاوی ترڅنګ، نو نتیجه به هیڅ وی بل اخر پټولنه کې
پټولنه کې نتیجه دغه د یوسف خان زدران کچیر دغه درانه ولورونه او د خرافات او انانی ورکه شي. اوس دغه یو کورنۍ راځي د بل کورنۍ نه درول ولور راخي. دا به شاره زوم د شي نه لري په نامه د نوروزی یار ورکي، په نامه د یبی بیا ورکي، په نامه د قرباني بیا ورکي. دا چې بیا کله ودیږي دغه درون بار بیا د اخی مظلوم پر وژو بار دی. هغه مظلوم هم په مشکل کې واقعي، هغه زوم هم په مشکل کې واقعي. نتیجه دغه چې دوه طرف ته دغه تر سيزي په ژوندون کې د دوه کورنۍ بس ولا حالت راځي او دوباره به سره جوړ وو.
ډیر زیاته مننه تاسو موضوع ته کوم اشاره وکړه. مونږ پټونیز رسنیو کوم دا پښتنه زمونږ خپل مخاطبینو څخه پوښتلې وه. ستاسو موضوع ته په ورته یو نظر کې ستار بلوچ مونږ ته لیکلی وو چې کچیرې د لوړ ولور مخه نیول کیږي نو د خلکو تجارت به بند شي. هغه موضوع ستاسو هم اشاره درلودله. نو که نور ځین نظرونه راواخلو چې زمونږ اردوونکو مخاطبینو راته لیکلي دي په دغه موضوع تبصیرې لیکلي. اکرام ساجد لیکلي چې د لوړ ولور مخه که نیول کیږي تر ټولو ښې او مثبتې پایلې به ولري. ده لیکلي چې ځوانان به مو د ژوند په خوند پوه شي، منځنیو او لوړو زده کړو ته به ادامه ورکولی شي، خارج ته به په قاچاقي لارو تګ څخه له مرګ بچ وي، همدارنګه ښځینه او مېرمنې به ارزښت پیدا کړي. وحیدالله سیدزی بیا لیکلي نتیجه به یې دا وي چې د الهي اوامرو او د نبوي سنتونو پیروي به وشي او ملک به مو د خبیثو رواجونو څخه خلاص شي. مزمل جان په نامه زموږ یو مخاطب لیکلي، نور ټول کارونه سم شول، خالص ولور پاتې وو چې مخکې مغه موضوع ته ما اشاره وکړه چې 300 نفر وژل کیږي. تاسو د دغه موضوع خبرې کړې وې، خو بیرته زموږ یو بل اردوونکي ورته لیکلي دي، محمد افغان په نامه، چې ګران ورونو پردې خو مو هسې هم نه پرېږدي، خو موږ او تاسې په خپله د دې ناوړه او جاهلانه رواجونو برباد کړي یو او راځي چې موږ تاسو ټول په ګډه د دغو ناوړه رواجونو مخه ونیسو. یو وروستی اردوونکي هم اخلو چې دا وخت راسره په اړیکه کې دی. درنو اردوونکو مننه چې په زموږ ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، همدارنګه په غږ ساتونکي ماشین شمیرې اړیکه را سره نیسئ، نظر مو را سره شریکوي او مخامخ هم چنانچې دا وخت یو بل اردوونکی را سره شته. زموږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی. نو تاسو ته درځو خبرونه، ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. بلې، اړیکه مو را سره وصل. وعلیکم السلام، ځان معرفي کوي. او منګل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ موضوع ماتمن اخیستې ده، مننه چې اړیکه را سره نیسې، تبصرې راوروي. نن په دې غږیږو چې که د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجې به یې څه وي، او آیا ستاسو په سیمو کې خلک پوهیږي چې لوړ ولور یا ولور حرام دی خو مهر د ښځې حق دی؟ نو په دې موضوع ستاسو نظر ورو تڼۍ صاحب. منګل صاحب
زدران صاحب، مونږ په ځای کې خو به دا ووایم، دا خو پټه خبره نه ده. طالبانو په ډاګه اعلان وکړ، خلکو ته، قانونو ته اعلان وکړ چې تاسو دغه ولور ولور مه اخلئ، دا آرام دی، او تاسو دغه ولور چې بیا اخلئ تاسو به بیا په جرم متهمون کړئ. نو مونږ په منطقا کې انشاءالله دا خبره په مخ روانه ده، خلکو ملاتړ وکړئ او خلکو یې هرکلی وکړئ. نو رښتیا خبره ده چې په خلکو مې ډېره ګرانده اغېزه غورځول ده، ولور ځکه چې دا خو څه وړه خبره نه ده، دا حالات د رقام د نن سبو مسافري دا ټوټې جګې ستړي سمنه ده، موږ په سترګو کسو.
منګل صاحب، دغه پریکړې تاثیر کړی دی که خلک له دې وړاندې نه پوهېدل او په ناپوهۍ سره دا کار کېده چې باید هم نجونې په لوړ ولور خرڅې کړي، او دغه ستونزه ده چې مخکېنۍ زموږ اردوونکو اشاره ورته وکړه چې ټولنې ته یې بېلابېل ناخوالې ورکړي دي، مسافري، همدارنګه سخت او شاقه کارونه، د عمر تېرېدل او داسې نور هغه موضوعات دي چې وایي د دې له امله پیدا کېږي، خو خلک نه پوهېدل چې دا کار یې کوو که نه. د پریکړه څومره مؤثره ده؟
ودران صاحب دومره به زه ووایم چې مونږ تاسو خو یوه سیمه ده، یوه منطقه ده، خلک په حقیقت کې ته څوک پوهېدل دونه یې نه پوهېول، پیسه خو ډېره خوږه ده که نه، او بل دارې اوج ګرځېدلی وو، د دې خور لور به دول او پیسو مقصد بیا داسې ریټنه فیجک شو، مخکې خو یې څه ګزاره کړی. اوس خو بېخي مونږ په منطقه کې 13 لکه 20 لکه ګرپۍ ولا چې د تسلګونې کوم چې ګڼې یو څه اندازه بېخي ته ستړی شي، ځکه ګڼلې والا سخت وي.
نو منګل صاحب، اوس چې یو حد ورته ټاکل شوی دی،
اوس خو په ډاګه عالمانو اعلانونه ورته وکړه چې دا حرامې دي. د قرآن شریف چې وتې نه منکر شي، مقصد چې تاسو ته خپله معلومات کوي، که د ټول قرآن شریف نه منکر شي نو تاسو ته معلومات کوي، دا خپله خبره نه ده.
نو منګل صاحب، اوس تاسو د مغه سیمې نه یو بل پوښتنه به ځکه کوم چې تاسو د مغه سیمې نه اړیکه نیولې، چېرته چې دا پریکړه عملي شوې ده او ولورته یو خاص حد ټاکل شوی چې هغه 3 لکه افغانۍ دي، د خلکو څه غبرګونونه دي هلته؟ خلکو تبصرې څه دي؟ خوشحاله دي که نه؟ د دوی تبصره څه ده په ټوله کې؟ مهرباني غږ دورو.
نو
نتیجه به څه وي که دغه پریکړه عملي کیږي بالاخره؟ او خلک هم تا ویل چې او ډیر زیاته مننه سپین منګلو چې لپکتیا هغه سیمې څخه اړیکه راسره نیولې وه. تېره اونۍ هغه موضوع په اړه چې مونږ غږی ګل ته پرېکړه شوې وه چې له دې وروسته به لوړ ولور په خپلو خویندو نجونو نه اخیستل کېږي، او د هغې لپاره یې یو حد ټاکلی و چې هغه 3,00,000 افغانۍ وه. دا پرېکړه په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو د خورا زیات هرکلی سره مخ شوه، او په دې اړه باندې غبرګونونه راوپارېدل چې په افغانستان کې ولور کومې ستونزې را ایجاد کړي دي. نن مونږ هم په همدې موضوع ستاسو سره دغه ټولنیز بحث ته حاضر شو، او غوښتل مو ستاسو نظر نه وپوښتو چې کله چې دا ډول پرېکړه عملي کېږي او لوړ ولور ټیټېږي نتیجې یې په ټولنه کې څه وي، او آیا ستاسو خلک په دې اړه پوهېدل که نه پوهېدل چې داسې اقدام یې کوو. نو درنو اوریدونکو، ستاسو نظرونه تر دې دمه مونږ ته په 0 او 6 0 1 0 1 0 1 همدارنګه مخامخ شمېرو رارسېدل. پوهېږم چې ستاسو ګڼ پیغامونه د خپلو سیمو تبصرې او حال پاتې دی، خو کولی شئ ټوله اونۍ په 0 او 6 0 1 0 1 0 1 0 شمېرې مونږ ته پرېږدئ. دا شمېره ستاسو غږ پاتو مات ډول ثبتوي. راتلونکي دوشنبه چې زموږ د یو کلی زر غږونه ډرامه د یو بل بحث سره خپرېږي، تاسو په هغې اړه هم توجه غواړم. د خپرونه چې ما یوسف زدران ستاسو اوریدونکو سره مخته بوتله.